افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه ته موزنو ریاست نوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کوو. ملګر ملتونو د افغانستان په لوي دیس کې ورسته زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خبره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمیرې ښیي. د ملګر ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاپ یو خبر پڼه کې چې تیر شپه په خپل وی پڼه خبره کړي ویلي د اکتوبر د 10 او 15 ترمنځ دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیاندي. مخکې د زلزلې د مړو شمېر 1300 تنه ښودل شوی و. خبر پڼه همداراز په دې زلزلو کې د څه باندې 3300 کورونو د ورانېدو خبر ورکوي او وایي په ټوله کې له 340000 زیات کسان زیانمن شوي دي. د خبر پڼې له مخې تخمینا 1400000 زلزله ځپلي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ یې له لاسه ورکړي موندلې. او چا په یو بیان کې همداراز وایي له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 228 معلول کسان چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي دي په نښه کړي دي. له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې 90 مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له څو ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې ترانګ د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلابنده شوې او له څو ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. بلخو ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي چې د غزې میلیونونو ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. اوکراین وایي د زاپوریژیا د سیمې په جنوبي برخه کې د بردیانسک پر هوایي اډې او د لوهانسک په ختیځو هغو سیمو کې چې په اوس وخت کې روسیې لاندې کړي. په نننیو توغندیو بریدونو کې د روسي ځواکونو 9 پوځي هلیکپټرې د وسلو او مهماتو یوه ډیپو او د هوایي مدافع یو سیستم له منځه وړي دي. د اوکراین د ځانګړو ځواکونو قمندانۍ په ټلګرام چینل کې د دې خبر تر څنګ دغه راز ویلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې چې سهار وختي وشول په لسګونو روسي پوځیانو ته تلفات اوښتي او هم د بردیانسک په نښه شوي ډیپو کې چاودنې رامنځته کړې دي. روسیې سمدستي په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او دا هم ګرانه ده چې د اوکراین دغه اهدا په خپلواکه توګه تایید شي. واشنګټن په رسمي توګه نه ده تایید کړې چې کیف ته یې اوږده واټن ویشتونکي توغندي چې کیف یې پرله پسې غوښتنه کړې ورکړي. خو اسوشیټد پرس اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نومې نه لري په ډاګه شوی ویلي چې دا ډول توغندي اوکراین ته ورکړل شوي او عملا ورڅخه د روسیې په وړاندې جګړه کې کار اخیستل شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او د آسیا جام د ګروپي پړاو لوبو ته لارو مونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمېنه اولان باتور کې ترسره شو افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په مخکېنۍ لوبه کې چې تېره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه هم افغانستان د یو ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه. د نړیوال جام او آسیا جام بلې مرحلې ته د افغانستان په دغه لوبې سره چې افغانستان د نړیوال او آسیا جام بل پړاو ته لاره موندلې. افغانستان به له قطر، هند او کویت سره په یوه ګروپ کې لوبېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د ناروی د کډوالو شورا مشر وای نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلي یوازې پرې نه ږدي. د پاملرنې نړیوالې ماسې هم په لویدیځ کې زلزلې وروسته د ښځو او نجونو روغتیایي رواني روغتیا ته اندېښنه څرګنده کړې ده. آیا له افغانستان سره بشري مرستې به په دې هېواد کې د فقر د اندازې له کمولو سره مرسته وکړي؟
ترڅو چې دا مرسته شي افغانستان سره کې دا په غټو پراختیایي پروژو نه لګیږي او خلکو ته کاروبار او شغل زمینه مساعده نشي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال لپاره د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
نن سیشن به د بیوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. دا به هم واوري چې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل لګښت د اجرستان او ملستان ولسوالیو ترمنځ د یوه کوتل د جوړولو چارې پیل کړې دي.
په کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړه، له دوکاندارانو څخه یې ټوله کړله. د دو خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له وروستي حاله خبر شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه اونې خبرونه مهیروي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلن وای نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلي یوازې پرې نږدي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر پاڼه لیکلي، په دې زلزلو کې له 1500 زیات کسان مړه او 4500 کورونه ویجاړ شوي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیل اندرس ویلي، په هرات کې د زلزله ځپلو اړتیاو پوره کول د یوې میاشتې مسله نه ده، بلکې زیانمنو ته د رسیدو لپاره پوره یو کال ته اړتیا ده.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نږدي. هغه پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي، د ټولنو له کلونو جګړو او بې وسلې وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان ایګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمېر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمېر 3500 ښودلی دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت، د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمېر 1400 تنه ښودلی او وایي له دوی سره د مرستې لپاره 3.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بیرونۍ اعلامیه کې لیکلي، دوی لا هم په څېړنو بوختي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمېرې ښایي ډېر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې وایي اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو ډېره اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کیږي، خو دا به ډېر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 2 میاشتې په کار دي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جانان سایق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 1400 کورونه نړېدلي او ډېر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي، ازادي راډیو ته ویل تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تېرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولی دی.
به هم د هرات زلزلو په موضوع کې تم کیږو. آیا په هرات کې له پرله پسې زلزلو یا له زلزلو وروسته سختو ټکانو ته په پام نړیوالو له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې کړي دي؟ دا پوښتنه مې مخکې په د اقتصادي چارو لپو ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
زه په جریان کې هم هر ورځ تقریبا 1500 خوراک ډوډۍ د خصوصي سکتور لخوا ویشل کیږي هلته وړل کیږي، او په عین زمان کې بیړنۍ د کور جوړولو مسله هم مطرح ده. دا زموږ خپل د خلکو مرستې دي. تقریبا 100 کورنۍ لپاره په راتلونکي یو میاشت کې چیرې ځای ورته وټاکل شي. یوازې د زمونږ همکار امینجان عزیزی د عزیز گروپ استازیتوب هلته کار کوي. د افغانستان د تیلو او د ګازو د اتحادیې خلک هم یو کلی ودانوي، او د هغوی اعضا هم هر یو ژمنه کړې دي چې کورونه جوړ کړي، او د دوی اټکل دغه دي چې د ژمی څخه د مخه خپل کورونه که ځای ورته وټاکل شي د حکومت لخوا مځکې ورته ورکړي، خوندي ځای دوی خپل کار کوي. یعنی اوس مهال د بیندلی مواساتو د مرستو څخه موږ مننه کوو. اما اولین ګروپ چې دلته خلکو ته ورسېدل خپل محلي خلک ول، او په تیره بیا خصوصي اما د خارجیان اټکل یو کال دی، وایي دوه کاله په بر کې نیسي دوی سره مرسته وشي. او عیسایم چې ورکوي یو شان نه دي. یو یو شر شپږ میلیون نفر ځپل شوي خلک بولي، یو تعداد 50,000 ښیي، یو تعداد بیا وای چې شاوخوا لس زره کسان
بله بله د مړو او د ټپیانو په باب هم متناقض څرګندونې شوي، ارقام ورکول شوي، تر اوسه پورې دقیق وایي چې دا هم نه دي. په هر صورت نن د بېوزلۍ یا د فقر د له منځه وړلو نړیواله ورځ هم ده، او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پي څه موده مخکې ویلي چې په افغانستان کې 50% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د فقر کرخه په مختلفو هیوادونو کې جلا تعریفونه لري، د هغه هیواد ناخالص عوایدو پر اساس باندې تعینېږي. آیا په رښتیا هم په افغانستان کې 50% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او د فقر کرخه کومه کرخه ده؟
کرخه خو متاسفانه د څه متفاوت تعریفونه لري او په بیل بیل هیوادونو کې د بیل بیل اشخاص لخوا. اصلي خو دغه دي چې هغه انسانان د ژوندانه لپاره هر ورځ خپل انرژي او قوت مصرفوي، هغه څوک خپل قوت بیرته نشي اخیستلای دا فقیر بلل کیږي. یعنی فیزیولوژیک نورم د تغذیه چې ورسره نه وي په هر قیمت چی وي هغه فقیر دی. بیا په ځینې ورسره پاتې هیوادونو لکه افغانستان دا په پام کې نیول کیږي، یو څوک چې یو ډالر په ورځ کې هم عاید ولري دا فقیر نه بلل کیږي. تر ډالر څخه چې ښکته شو بیا دا فقیر بلکی. مخکې هم خوانی رئیس ولسمشر ویلی و چې کچیری منګه $2 دی ورځی دی عاید سرانه و بولو دغه څخه لاندې 90% د افغانستان خلک د فقر تر کرښې لاندې راځي. اوس خو ځا لا چې خراب شوې دی، او زمونږ اوس په افغانستان کې $1 د فقر کرښه ده. که عواید $1 په دې انسان کمی بیا هغه فقیر بل کیږي. هل دا چې $1 دی یو وخت ډوډۍ هم نه کیږي.
دا هم راست چې افغانستان سره اوس په بشري برخه کې کیږي، آیا دا کوم درد دوا کولی شي د فقر هغه اندازه کمولی شي؟
فقر نشي کمولی، خو دا خصلت اضطراری ده. د دې لپاره چې خلک د آنی مرګ څخه وژغوري یو څاڅکی اوبه د بیمار ستو ورکول دي، خولې ته ورکول دي، دا اساسي چاره نه ده. هیوادونه د درویزي او د مرستې له لارې وسیاتوب ته نه رسیږي، په خپل پښو نه درېږي. نو د فقر د منځولو لپاره باید منظم پروګرامونه وي او نړیوال حمایت موجود وي. اوس خو موږ د هر شی څخه محروم یو. د سازمان ملل متحد کې یو ښه پروګرام په نوم د توسعه پایدار، هغه توسعه پایدار وروسته پاتې هیوادونو سره بیساری مرستې کولې تر څو دوی د فقر پر ضد مبارزه وکړي، او ډېر معقول وو. نه یوازې د ډوډۍ برابرولو لپاره په عین زمان کې د ژوند د سطحې د لوړولو لپاره، د تحصیل لپاره، او د صحي خدماتو هم پکې شامل وي. اوس دغه څخه موږ محروم یو، او اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه پروګرام څخه موږ ګټه نه شو پورته کولی.
د اقتصادي چارو لپو از رخشا فیزی سره د هرات له زلزله زپلو سره د نړیوالو د مرستو او د غرس په افغانستان کې د فقر د اندازې په باب مرکه، و د غرس وړاندې په افغانستان کې د فقر د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن ده په افغانستان کې مو په یو تفصیلي راپور کې د خلکو اقتصادي وضعیت کتنه کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاملرنې نړیواله مسه وایي د افغانستان په لویدیځ کې له وروستیو سختو زلزلو وروسته د ښځو او نجونو رواني روغتیا ته اندېښنه لري. په هرات کې د زلزلو له امله یو شمېر اغېزمن شوي ښځې هم وایي چې دوی له رواني اختلالاتو یا اضطراب او ویرې سره مخ دي.
د پاملرنې نړیواله موسسه یا کیر وایي د افغانستان په لویدیځ کې له دریو زورورو زلزلو وروسته د دې سیمې خلک له ژورې ټروما سره مخ شوي. په هغه راپور کې چې پاملرنې د دوشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه خپور کړی، ویلي دي چې افغانستان په څه باندې یوه اونۍ کې دریو زلزلو ولړزاوه چې خلک یې ووژل، کورنۍ یې ونړول، او قربانیان یې اوس په بد رواني وضعیت کې دي. په افغانستان کې د پاملرنې موسسې مرستیاله رشما زمي وایي زلزلې نجونې او ښځې ژورې اغېزمنې کړي، او دوی په عاجله توګه ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. هغې په دې راپور کې ویلي دي چې ښځې او نجونې د خوندیتوب او د چمتووالي په برخو کې د پوهاوي د نه درلودو له امله تر ډیره له زلزلې اغیزمنې کیږي. همدا ډول د هغوی په حقونو او فعالیتونو محدودیت دا ناورین زیاتوي او هغه بد رواني وضعیت چې اوس یې تجربه کوي شاید لا بدتر شي. په راپور کې په هرات ولایت کې د پاملرنې دفتر د مشر نصیر احمد فوشنجي له قوله ویل شوي چې د هرات خلک د ناوړه وضعیت له امله عاجلو مرستو ته اړتیا لري. پاملرنې ویلي دي چې د زلزلې د قربانیانو لپاره یې د رواني مشاورې ځینې پروګرامونه هم تنظیم کړي دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي وایي له وروستیو زلزلو وروسته یې حالت ښه نه دی. له دې ډلې امینی ازادي راډیو ته وویل
سر مې ډېر درد کوي کله چې درېږم بېرته لوېږم. روان پوهانو ته ورغلم، هغوی راته خبرې وکړې خو هېڅ سکون نشته. په همدې حالت کې دوو ډاکترانو ته هم ورغلم خو اوس هم ښه نه یم.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جاوید وایي د تېرې شنبې ورځې د زلزلې له امله یې کور نړېدلی او اوس یې مور چې لیلا نومېږي رواني حالت یې ښه نه دی او د شپې ویرېږي.
اوس هر وخت وایي منډه کړئ چې زلزله شوې ده، د شپې لخوا چیغې وهي او ډارېږي. دلته ډاکتران راغلل، دوای ورنه کړه، خو چې خبرې یې ورسره وکړې حالت یې ښه شو. اوس وایي غواړي له ډاکترانو سره خبرې وکړي.
دی وایي له دې امله هم اندېښمن دی چې په یوې خیمې کې اوسېږي او نشي کولی په سمه توګه د خپلې مور پالنه وکړي. ارزو رسولي چې د هرات ښار اوسېدونکي او په یو ښوونځي کې ښوونکي د وایي د زلزلې له امله د دوی په سیمه کې اکثرو ښځو خپل کورونه پرېښي او اوس د یو ښوونځي په انګړ کې اوسېږي. هغه وایي په دغه ښوونځي کې میشتې مېرمنې او ماشومان وېرېدلي او سټرس لري.
خلک له روحي او رواني پلوه ځورېږي، د شپې خوب نه لري. تېره شپه یوې مې ماشومې ته ورغه کړل او په ژړا یې ورته وویل چې حالت اضطراري دی، ځمکه دوه ځایه کېږي او موږ غرقېږو. ما ورته وویل چې اندېښنه مه کوئ.
ښاغلي رسولي زیاتوي چې ښځې او ماشومان رواني او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. روانپوه عبدالرشید جمشیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې ټول خلک اغېزمن شوي او د بیا ښه کېدو بهیر یې وخت نیسي.
همه دورې تروما را تجربه میکنه، احتمال داری تروما به این
ټولې د تروما له دورې تیریږي چې کیدای شي له یوې اونۍ څخه تر یوې میاشتې پورې وخت ونیسي. له هغه وروسته ډېری قربانیان د درملنې غونډو ته اړتیا لري. یوازینی شی چې موږ یې کولی شو درملنه او د خواخوږۍ ځینې پروګرامونه دي.
درمانی فعلا برنامه های همدلی
د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې شنبې ورځې زلزلې شاوخوا 104,000 کسان اغېزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د اکتوبر 9 نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې پورې د دریو زورورو زلزلو په پایله کې 1500 کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یا یونیسف هم ویلي وو چې په هرات کې د تېرې اونۍ د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې د بیړني حالت له امله د هرات اوسیدونکي اوس هم له کورونو بهر شپې تېروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، متحدو ایالتونو هڅې پیل کړي چې د غزې د ترانګې میلیونونه ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه لرې کړي. غزه پر اسرائیل د حماس د توندلارې ډلې له خونړۍ حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلابنده شوې ده.
داسې مهال چې د اسرائیلو لخوا د غزې د ترانګې کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایدن به له اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغې سیمې ته د بایدن سفر اعلان کړ چې د غزې په ترانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو هوایي حملې چې د اکتوبر په 9 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوي دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې ترانګه کلا بنده کړې او پرله پسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکي وګړي وو ووژل شول او لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرایلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9100 نور ټپیان دي. د غزې خلک وایي د دې ترانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرایلي پوځ د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپي شوي کسان روغتونونو ته رسول شوي. د حماس یو چارواکي او د غزې د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلي دي چې په رفح کې 20 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوي. په سیمه کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبریال وایي نن سهار د خان یونس نصیر روغتون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزا کې د اوربند ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد پرانیستو لپاره هڅې روانې دي. پرون داسې ښکارېدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرایلو د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبرداری ورکړی چې د غزې ترانګه له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرایلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې ییزې وژنې وروسته پر یهود قبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن سه‌شنبه د اکتوبر ولسمه د بیوزلې د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې ویل کېږي د ډېر کسان په بیوزلې کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې 50% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور به په دې رپورټ کې به ګډه واورو.
نن د اکتوبر ولسمه د بیوزلۍ د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې اوس مهال د بیوزلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاسو ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلۍ سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خپرې شوي، خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیجلی واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 10% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د بیکاری او د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو تر څنګ د ژمي موسم را رسیدو دوی اندېښمن کړي چې څنګه خپل خواړه چمتو کړي. د مزار شریف یوې اوسیدونکي ملیحه ازادي ورته ویل پخوا په یو دفتر کې کار کاوه، خو د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بند د اسلام علي اړه شو چې پیرکی په خولو ته مخه کړی. هغه ویل
ما په بل ځای کې کار کاوه، اوس پیرکی په خوم که د ژوند یو سر ونیسم بل سر یې پاتوي. زه د نن لپاره پیسې نه لرم، د ژمي لپاره هیڅ چمتووالی نه لرم.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي خاطره چې طالبانو لخوا د میرمنو د کار له منع کېدو مخکې له خپل میړه سره د کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټونکې وه، وایي چې اوس یې دا او میړه په کور بیکاره ناست دي او له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د حکومت قبل شاورما هم شنه کار میکرد، خودم کار میکرد.
د تیر حکومت پر مهال می میړه او ما کار کاوه، د ژوند شرایط ښه وو. اوس موږ دواړه بیکاره یو، اقتصادي وضعیت خراب دی، ټولې ښځې په کورونو کې ناستې دي. مخکې مو په موسسو کې کار کاوه، هر څه یې له موږ واخیستل.
خریداري کنیم.
د ښځو تر څنګ نارینه هم وایي چې بیکاري ډېره شوې او د دې لامل شوې چې اوس دوی د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو توان نه لري. یو تن متقاعد چې نه یې غوښتل نومې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویل چې وروسته له هغه چې تقاعد شو له دولت څخه یې معاش نه دی اخیستی او اوس له بیکارۍ او بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دی.
چې یو څلور کاله په حکومت کې خدمت کړی، د کور کرایه 3000 ده. کله دوه کاله کېږي چې د کور کرایه مې دا ورکړې. هر ورځ د کور مالک زی او راځي، نه ځمکه لرم نه دکان، زه هیڅ کار نه لرم. له هغې ورځې راهیسې چې زما په یاد دي زه په یو کرایي کور کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې له 15 میلیونو ډیر خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي او دا اداره یوازې د بودیجې د نشتوالي له امله له 3 میلیونه کسانو سره د مرستې کولو توان لري. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د بیکاری او بې وزلۍ د شمیر او له هغې سره د مبارزې د پلانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو دوو کلونو کې سیاسي بدلونونو د بې وزلۍ او بیکاری پر زیاتېدلو اغېز کړی او خلک یې تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړ کړي دي. اقتصادي کارپو عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته ویل له سیاسي بدلونونو او د موسسو د فعالیتونو له ځنډېدو او د پانګونې له کمېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بې وزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد اقتصاد کمزوری شوی دی.
تر څو چې دغه مرستې چې افغانستان سره نسبي مرستې چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د بې وزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له دغې پدیدې سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکلي چې په دې نړۍ کې باید بې وزلۍ شتون ونه لري. په بیان کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 200 میلیونه خلک د ورځې له 2.15 ډالرو څخه د کم عاید په ترلاسه کولو ژوند کوي. ښاغلي ګوترش ویلي له 1 میلیون څخه زیات خلک له لومړیو اړتیاوو لکه خوراکي توکو اوبو روغتیایي خدمتونو او زده کړو څخه بې برخې دي او په میلیاردونو نور د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي او انرژي کار کور او ټولنیز امنیت شبکو ته د لاسرسي له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه شخړې د اقلیم بحران تعبیز او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې محرومیت د بې وزلۍ کچه لوړه کړې. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 500 میلیونه خلک به تر 2013 زیږدیز کال پورې لا هم په خورا سخته بې وزلۍ کې ژوند وکړي. په 1993 کال کې ملګرو ملتونو د اکتوبر 18 د بې وزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې د تېرې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې بد بشري ناورین تجربه کوي.
د بې وزلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو تفصیلي راپور ته غوږوئ. او اوس هم د رغونې په اړه یو راپور. د غزني ولایت اجرستان ولسوالیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د اجرستان او ملستان ولسوالیو ترمنځ یو کوتل د جوړېدو چارې امپیل کړي. دوی وایي چې دغه کوتل جوړولو ته ځکه مجبور شول چې لار ډیره خراب او تقریبا یو ساعت یې پرې مزل کاوه چې د غزنی تر مرکزه پورې ورسیږي.
د غزنی ولایت تاجرستان او مالستان ولسوالیو ترمنځ په غزیدلې لار پروت خونی کوتل. دلته په دغه کوتل کې یو ژیړ بلډوزر په سپېره غره کې لار باسي. دا سیمه خلک وای د خپل ځان د اسانۍ او لارې د لندن په خاطر یې په شخصي لګښت دغه کوتل د جوړېدو چارې پیل کړې دي. دوی وای د دغه 5 کیلومتره کوتل د جوړېدو لپاره یې بس په نټوله کړې او په شاوخوا 40 یا 50 ورځې کې به تیار سي. سردار ولی هیوادمل د اجرستان ولسوالۍ یو فعال ځوان دی. دی وایي که دغه 5 کیلومتره کوتل جوړ سي تر مرکز غزنی پورې به د 1200 ساعتونو مزل 6 ساعته ته رالنډ سي.
نیمایي چارې چې دا په تیر نظام کې جوړې شوې او پاتې چارې د عام خلکو په شخصي لګښت باندې د ضرورت او د اړتیا په اساس باندې د خلکو تعهد وکړو. په کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړله، دوکاندارانو څخه ټوله کړله، د دو خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی ده. نو انشاءالله 25 ورځې بعد به په دغه لار باندې موټر تګ راتګ وکړي.
حاجي محمد یونس ته دغه سیمې یو مخور او د کوتل خون د جوړولو مسول دی. دی وایي دې ته اړ شو چې خلک پیسې راټولې کړي او د کوتل د بیا رغولو چارې پیل کړو.
موږ د خونی کوتل سرک لارې چارې په دې باندې شروع کړلې چې دا خونی کوتل موږ 2-3 لارې د غزنی ولایت سره لرو، چې یو ناور ده یو مالستان ګوشنک ده. نو دا خونی کوتل چې دا په زمن کې ډیر نږدې د غزنی ولایت.
له اجرستان ولسوالۍ څخه چې کله هم خلک په ژمي د ولایت مرکز غزنی ته ځي، لومړی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، بیا کندهار او بیرته غزنی ته راغبرګیږي، چې دغه لار تقریبا په 3-4 ورځو کې وهي. دا په داسې حال کې ده چې د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو حکومت له چارواکو هم غوښتنه کوي چې دوی ته دغه لاره په اساسي ډول سره جوړه او پخه کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې دوی به د خونی کوتل تر څنګ ټولې خرابې لارې ورغوي. د غزنی اجرستان د لوړو غرونو په منځ کې آباد یوه غرنۍ ولسوالۍ ده چې اوسېدونکي